پی یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه. السلام علیکم. په افغانستان کې د غرمې 12 بجې شوې. په دې نیم ساعته خبری خپرونه کې له دغو پیښو خبرېږي. پر کابل د طالبانو د ولکې څلورم ورځ خو سیاسي خلا لا پر خپل ځای ده.
تر دې دمه دغه خبره اترو کومه پایله نه ده ورکړې. د پخواني ولسمشر حامد کرزي، د ملي مصالحې عالي شورا مشر عبدالله عبدالله او د طالبانو د سیاسي دفتر غړي انس حقانی ترمنځ لیدنه سوې وه.
د چارو له وڅېړونکو سره پر دې خبرې کوو چې سیاسي حالت کومې خواته روان دي. کابل کې یو شمېر ښځو مظاهره کړې او له طالبانو یې د خپلو حقونو ټینګښت غوښتی. او د کابل هوایی ډګر شاوخوا د ګڼې ګوڼې په اړه هم درته راپور لرو. هیله ده تر پایه مو ملتیا وکړئ. خبرونې ته مو زه اسدالله لودین هرکلی کوم. مخکې تر دې چې د او نورو راپورونو ته راوګرځو، صفي الله ستانکزی سټوډیو ته راغلی چې تاسو ته د دې ساعت خبرونه وړاندې کړي.
سلام د مهمو خبرونو سرټکی. نن د افغانستان د خپلواکۍ له 102 کلیز سره برابر ده. د دې ورځې د لمانځلو لپاره په بیلابیلو ښارونو کې خلکو تابعیاوې نیولې دي. د امریکا ولسمشر جو بایدن وایي تر هغو به امریکایي ځواکونه په افغانستان کې وساتي چې له دې هېواده د ټولو امریکایانو ایستل بشپړ شوي نه وي. او د امریکا متحده ایالاتونو د نړۍ له مشرانو غوښتي چې راتلونکي میاشتې د ملګرو ملتونو په عمومي اسامبله کې د ګډون لپاره نیویارک ته د تګ په ځای خپلې ثبت شوې ویډیویي ویناوې ورواستوي. پوره خبرونه. نن د افغانستان د خپلواکۍ له 102 کلیز سره برابره ده. افغانانو داسې وخت په بیلابیلو سیمو کې د دې ورځې د لمانځلو لپاره تابعیاوې نیولې چې طالبانو په افغانستان باندې ولکه ټینګه کړې ده. د دې ورځې د رارسېدو په درشل کې روانه اونۍ په جلال آباد، خوست، اسعدآباد او ځینو نورو سیمو کې یو شمېر افغانانو د درې رنګه بیرغ په ملاتړ اعتراضونه هم کړي دي. د تازه راپورونو له مخې د کابل وزیر اکبر خان په بخښنې سره غونډۍ شاوخوا هم لسګونه کسان نن په اعتراض راوتلي دي. په دې غونډۍ باندې د افغانستان تر ټولو لوړ او غټ بیرغ ځړېده چې د طالبانو په راتلو سره راکوز کړی شوی دی. طالبانو له اکثرو دولتي ودانیو درې رنګه بیرغ لرې کړی او خپل سپین بیرغ یې د هغه پر ځای درولی، خو یو شمېر افغانانو له دې سره مخالفت کړی دی. د دې مخالفتونو په ترڅ کې د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد د سې شنبې په ورځ په کابل کې د خپل لومړي خبري کانفرنس په ترڅ کې وویل راتلونکي حکومت به د بیرغ په اړه پرېکړه وکړي. د امریکا ولسمشر جو بایدن وایي تر هغو به امریکایي ځواکونه په افغانستان کې وساتي چې له دې هېواده د ټولو امریکایانو ایستل بشپړ شوي نه وي. بایدن وویل انکارتیاوي د اګست له 1 چې له افغانستانه د ټولو امریکایي ځواکونو د ایستلو لپاره وروستۍ نیټه ټاکل شوي په دې هېواد کې پوځي حضور ته دوام ورکړي. ولسمشر بایدن له امریکایي ای بی سي نیوز ټلویزیون سره پرون چهارشنبه په یوه مرکه کې هغه انتقادونه چې وایي له افغانستانه باید د خلکو او ځواکونو د ایستلو لپاره پر پلان ښه کار شوی وای رد کړي. دغه انتقادونه وروسته له هغې زیات شول چې پر کابل د طالبانو له واکمنېدو سره د تاوتریخوالي او ګډوډیو صحنې چې په زرګونو کسانو د کابل هوایي ډګر ته مخه کړې خپرې شوې. ولسمشر بایدن وویل متحد ایالات به له ټولو امکاناتو کار واخلي چې د اګست تر 1 پورې له افغانستانه د ټولو امریکایانو او افغان همکارانو ایستل بشپړ شي. بایدن د دې پوښتنې په ځواب کې چې که تر ټاکلې نیټې وروسته بیا هم یو شمېر امریکایان هلته پاتې شي، اداره به یې په ایستلو کې مرسته وکړي، وویل که امریکایي تباه هلته پاتې وي نو موږ به هلته حضور ولرو. د اسوشیتد پریس اژانس راپور له مخې کله چې طالبانو ټول افغانستان ونیو تر 15,000 پورې امریکایان په دې هېواد کې ول. د طالبانو لخوا د افغانستان تر نیولو وروسته ملګري ملتونه له دې هېواده د 300 بهرنیو کارکوونکو دریمه برخه په موقت ډول قزاقستان ته لیږدوي. د ملګرو ملتونو د عمومي او منشي ویان ستيفن دوجاریچ پرون چهارشنبه وویل چې شاوخوا 100 بهرني کارکوونکي به په موقت ډول د قزاقستان لوی ښار الماتي ته ولېږدول شي. نوموړي خبريالانو ته وویل دا موقتي اقدام دی او هدف دا دی چې ملګري ملتونه له زیات خنډ پرته وکولی شي په افغانستان کې بشري مرستو ته دوام ورکړي او هم د خپلو کارکوونکو په وړاندې خطرونه کم کړي. دوجاریچ ټینګار وکړ چې ملګری ملتونه ژمن دي چې له افغانستان سره به پر دې هیواد د طالبانو له واکمنېدو وروسته هم بشري مرستو ته دوام ورکړي. طالبانو ویلي چې د ډیپلوماتانو او د ملګرو ملتونو د کارکوونکو ژوند به خوندي وي. ملګري ملتونه او مرستندوی ټولنې په افغانستان کې پر بهرنیو کارکوونکو سربیره شاوخوا 3000 افغان کارکوونکي هم لري. د ملګرو ملتونو د عمومي منشي ویان دغه راز ویل د دغو افغان کارکوونکو د امنیت د خوندي کولو لپاره مهم اقدامات کړي دي. په بدخشان ولایت کې یو شمیر خزینه خوونکي وایي طالبانو د تدریس اجازه ورکړي خو پخوانی ازادي نه لري. د دې معلمینو لړلې یو هم سلیمه ده چې وایي لیوي اونې راهي سي د تدریس اجازه ترلاسه کړي.
سقوط شهر فیض‌آباد ما دوباره اجازه انجام وظیفه اثرات طالبان دریافت کردیم، اما قسمی که قبلا ما به شکل آزادانه و بدل خدمات مناطق میرفتیم الان نمیتونیم.
د طالبانو ډلې ویلي چې په بدخشان کې نه یوازې خزینه معلمینو ته د کار اجازه ورکړي بلکې د هغوی امنیت هم نیسي. په افغانستان باندې د طالبانو د ولکې تر ټینګېدو وروسته هغه اندېښنې او چې د ورسېدي چې طالبان به خزینه کارکوونکي له دندو منع کړي. د امریکا متحده ایالاتونو د نړۍ له مشرانو غوښتي چې راتلونکې میاشت دې د ملګرو ملتونو په عمومي اسامبله کې د ګډون لپاره نیویورک ته د ورتګ پر ځای خپلې ثبت شوې ویډیویي ویناوې ورواستوي. په ملګرو ملتونو کې د امریکا استازولۍ دغه غوښتنه د ملګرو ملتونو 129 غړو ته استولې او ویلي دي دې ته په پام چې د کرونا ویروس دلتا بڼه په چټکۍ سره یاد کوي نیویورک ته د مشرانو نه ورتګ به له دې سره مرسته وکړي چې د عمومي اسامبلۍ اونۍ د دغه وایرس په زیات سرایت بدله نه شي. امریکا دغه راز غوښتنه کړې چې د ملګرو ملتونو نوري غونډې دي هم په انلاین بڼه ترسره شي. په ملګرو ملتونو کې د امریکا سفیر لیندا توماس گرینفیلد ویلي که ځینې هیوادونه بیا هم غواړي چې خپل پلاوي نیویورک ته واستوي نو کوښښ دې وکړي چې شمیرې کم وي. تیر کال هم په نړۍ کې د خبرې شوې کرونا وبا له امله د ملګرو ملتونو عمومي اسامبلۍ ته د نړۍ مشرانو خپلې ثبت شوې ویډیویي ویناوې ورواستولې.
خبرونه مو له ازادي راډیو واوریدل. تاسو کولی شئ چې دا خبرونه زموږ په ویب پاڼه کې هم ومومئ. آدرس یې ازادي راډیو ډاٹ کام. راځو د خبرونې د سر موضوع ته. نن څلورمه ورځ ده چې طالبانو پر پلازمینې کابل او مجموع کې په ټول افغانستان ولکه ټینګه کړې ده، خو په کابل کې لا هم سیاسي خلا پر خپل ځای ده. له پرون راهیسې بحثونه روان دي چې راتلونکی نظام جوړ کړي او د نظام څرنګوالي باندې هم بحثونه شوي او لیدکاته هم شوي دي، خو طالبانو او دغه راز د افغانستان د دولت د پخوانیو سیاستونو ځینې نږدې چارواکي وایي چې تر اوسه دغو خبرو کومه خاصه پایله نه ده ورکړې. دا چې په کابل کې د سیاسي نظام په اړه راتلونکي پرمختګونه څه دي، په دې اړه لږ مخکې زما همکارې داسې معلومات راکړل.
په افغانستان کې نن د طالبانو د واکمنۍ څلورمه ورځ ده، خو لا هم په دغه هیواد کې سیاسي او حقوقي خلا پر ځای پاتې ده. که څه هم له تیرو دوه ورځو را په دې خوا په هیواد کې دننه او بهر د افغانستان د راتلونکي حکومت په اړه د طالب مشرانو او افغان سیاستوالو ترمنځ لیدکاته او خبرې روانې دي، خو ځینې سیاسي څیرو او چارواکو ته نږدې کسانو ازادي راډیو ته وویل چې تر دې دمه دغه خبرو اترو کومه پایله نه ده ورکړې. د پخواني ولسمشر حامد کرزي، د ملي مصالحې عالي شورا مشر عبدالله عبدالله، د مشرانو جرګې مشر عبدالهادي مسلمیار او د طالبانو د سیاسي دفتر غړي انس حقانی ترمنځ لیدنه سوې وه. همدارنګه د کریم خلیلي، محمد محقق، یونس قانوني، صلاح الدین رباني په ګډون یو پلاوی پاکستان ته تللی او هلته یې له پاکستاني چارواکو سره د افغانستان د راتلونکي حکومت جوړېدلو لپاره د پام د راړولو هدف خبرې کړې دي. د حزب اسلامي مشر ګلبدین حکمتیار زوی حبیب رحمان حکمتیار ازادي راډیو ته د وی پښتنې په جواب کې په یو پیغام کې لیکلي چې خبرې روانې دي، خو تر دې دمه د راتلونکو حکومت د جوړښت لپاره د ناستې د اجنډا د موضوع د ترنګوالي وخت او ګډونوالو په اړه لا بحث نه دی سوی. دا په داسې حال کې ده چې له قطر نه د ملا عبدالغنی برادر په مشرۍ د طالبانو د سیاسي دفتر یو پلاوی کندهار ته رسیدلی دی. ویل شوی چې دغه پلاوی به کابل ته هم سفر وکړي. هڅه مو وکړه په دې اړه د طالب ویاندویانو نظر هم واخلو، خو دوی زموږ پوښتنو ته ځواب ونه وایه. دا په داسې حال کې ده چې تازه تیره ورځ ناوخته محمد اشرف غنی له متحده عربي اماراتو نه په یو تازه ویډیویي بیان کې د طالبانو او افغان سیاستوالو ترمنځ د راتلونکي حکومت د جوړېدو په هدف د پیل شویو خبرو نه ملاتړ کړی دی.
و هم اوریدل چې په کابل کې لا هم یو شمیر پخوانی افغان سیاستوال طالبانو سره په خبرو بوخت دي تر څو ژر تر ژره راتلونکي نظام جوړ کی او اوس دغه د راتلونکي نظام خبره کومې خاصې پایلې ته نه دی رسیدلې. دا په داسې حال کې ده چې د افغان سیاستوالو یو ډله په پاکستان کې ده او هلته له چارواکو د حزب الله مشرانو او عوامو کسانو سره پر دې خبرې کوي چې په افغانستان کې سیاسي حالت کومې خواته روان دي. همدا پښتنې ممکن اوریدونکو سره هم وي چې راتلونکي نظام باید څه ډول وي چې نړیوالې په رسمیت وپیژني او هر اړخیز وي. په سلوا کې میشت د پوهنتون استاد او د چارو کتونکي وحیدالله سلیمان خیل د همدې موضوع د تحلیل لپاره سټوډیو ته وصل شوی. سلیمان خیل صاحب، سړی مشی سهار مو په خیر، ستاسو په نظر دغه وضعیت تاسو څاره حالات کومې خواته روان دي او څه ډول راتلونکي نظام جوړیدونکی دی؟
سلامونه لودین صاحب، تر هر څه مخه تاسو ته او تاسو لارې تاسو ټول اوریدونکو ته سلامونه او نیکې هیلې وړاندې کوم. حالات خو یو غیر متوقع حالات منځ ته راغلل تیره اونۍ چې هیچا هم د دې تصور نه کاوه. ټول پرې تمه و چې نظام به یا قدرت به په سوله ییز ډول سره انتقالیږي، له هغه نه وروسته بیا یا دغه د سولې خبرې به یو نتیجه ورکړي، له هغه نه وروسته بیا د افغانستان ولایتونه یا کابل یا پټوله کې قدرت په طالبانو ته او یا کوم منځنی دریمګړي دله تصویر لیکيږي. خدا سي ونه شو، وضعیت ډیر خراب حالت خواته لاړ. په دې چې د اوس د قدرت خلا موجوده ده، ولسمشر غني په اماراتو کې دی او همدارنګ د طالبانو یا د اسلامي امارات سرتیری کابل ته داخل شوی دی او په کابل کې ټول خلکو سره یو قسم ویره او یو ګونګ حالت دی. ټول هم نه پیږي چې د هیواد سرنوشت کومې خواته روان دی. دغه حالت دی، حالت ته څومره چې زر کیږي باید د پای ټکی کې خودلې شي. څنګه چې پرون ماښام نا وخته ولسمشر غني هم ویل چې د خبرو نه ملاتړ کوي د سولې خبرونه او دغه د وخت انتقال د مذاکراتو نه ملاتړ کوي. خو بیرته چې په کابل کې ګورو، تر اوسه پورې دغه برخه کې هیڅ اقدام یا ګړندي اقدامات نه دي شوي. ابتدایي ناست شوي دي د پخواني ولسمشر حامد کرزي او ډاکټر عبدالله عبدالله او د حزب اسلامي د مشر ګلبدین حکمتیار او د طالبانو د بعض غړو لکه انس حقانی سره ابتدایي ناست شوي دي. خو زه فکر کوم دا فعلا چې د قدرت نگان ورته ګورو، طالبان دا مسئولیت لري چې څومره زر کیږي باید دغه ناستو ته یا دغه خبرو ته خپل هغه ته ټولو کوي پلاوی یا خپل ملاغنی برادر باید راشي د خلکو سره کښېني او دغه خبرو ته د پای ټکی کیږي چې دغه حالت له دې ګونګ حالت نه ووځي.
څه فکر کوئ د خبرې ولې ځنډنی کیږي؟ د طالبانو د قطر د دفتر مشر او د دوی د تحریک مرستیال وړ مورز مازدیګر ورسید کندهار ته او د طالبانو نور مشران هم کابل ته راغلي دي. فکر کوئ دوی له ډیر احتیاط کار اخلي او غواړي چې د سلام مشورو پر بنسټ د دوی په وینا یو پراخ بنسټ حکومت رامنځته کړي، او کنه فکر کوئ حالات مترقبه وو، د حالاتو اټکل نه کیده، اوس سخت ده چې جر په یو داسې حکومت پریکړه وکړي چې حد اقل ټولو ته د منلو وړ وي، ان د نن افغانستان کې او هم نړیوالو ته.
خبر هم دغه څه ده چې دوی اول خو باید د ټولې خبرې اول حل شوی، لږه وروسته کابل ته داخل شوی وای، دولت په سولي ډول انتقال شوی وای، او حتی دغه یو چانس مې نه نوی راغلی چې ولسمشر د خپل سرنوشت وډار شو. او تقریبا که موږ وګورو تاریخ ته، نو رښتیا هم یو لویه ویره موجوده وه، نو ځکه ولسمشر لو هیواد نه بهر ویستل شروع. نو دغه حالت د سی غیر متوقع دومره زر وشو، دوی احتیاط هم باید وکړي. خو د احتیاط سره څنګه کې باید یو موقته اداره د اوس زه فکر کوم چې یو موقته اداره که هر څوک مشري کوي، دغه د چارو د پر مخ وړلو لپاره یو اداره باید موجوده وي. ځکه زه فکر کوم په ټولنیز رسنیو کې بعضې ویډیوګانې خپرې شوې دي چې بعضې خپل سري وسلوال دي د دولتي مامورینو لخوا څخه موټر راغونډوي چې دا دولتي موټر دی، او حال دا چې طالبانو په خپل اعلان کړی چې تر اوسه پورې چې دولت یو دولت موجود شوی مینځ نه وي راغلی، نو دولت کوم شیان چې تاسو سره موجود دي دا وساتئ، تر اوسه پورې دا نه دي راټول شوي رسمي ډول سره. نو یو سړی په خپل سر ورځي، یو چاته وایي چې دېرش مرمۍ دي ولا ماته د دارانه کې، ځکه چې سلا په مقابل کې خو هر چا هر څوک یریږي، مجبور دی چې هغه د دولت کوم مال چې ورسره دی هغه تسلیم کړي. خو دا د دولت تسلیمېدل او دغه د انتقال د قدرت چې کوم یو مامور چې کله استعفا کوي بلې په ځای راځي د لس ورځې وخت نیسي.
سلیمان خیل صاحب، خلکو ته څه ډاډ ورکوئ؟ تاسو دغه د افغانستان وضعیت له نږدې ګورئ، نور نړۍ مو هم لیدلې ده. اوس په افغانستان کې ولسمشر نسته، پرون ویل چې د روانو سیاسي هلو ځلو ملاتړ کوي، خو مرستیال بیا وایي چې دای سرپرست ولسمشر دی او خلک یې غوښتي چې راسي د جمهوریت تر څنګ ودرېږي. افغانان یو څه اندېښمن دي، کابل ښار او نور ښارونه هم نظامي دي، تر اوسه ډېر حالات عادي سوي نه دي. دوی ته څه ډاډ ورکوي؟ خلک باید د څه شي توقع ولري؟
لومړی خو دوه برخې، تاسو لومړی د ولسمشر او د هغه د مرستیال خبر وکړه، دویم د خلکو موقع. زه فکر کوم د ولسمشر مرستیال چې کوم پیغامونه اوس ورکوي، دا پیغام باید هغه وخت ورکړی وای، په عمل کې باید ښودلی وای چې کله څلور دېرش ولایت دوی تر کنټرول لاندې وو، هغه وخت دی وو که دوی کاوه خلک هم تر شا ولاړو، ټول ملت په یو غږ د دولت تر شا، د نظام تر شا ولاړو، خپل د ملي اردونه، خپل د نظام نه دفاع کوله، او دوی باید هغه وخت کې مقاومت کړی وای او یو ولایت هم د تنوی پرخې چې سقوط شوی وای. اوس چې خبره دی تر ورسېده چې 98% خاوره د طالبانو تر کنټرول لاندې ده، اوس خبره نور د جنگ ته راسوخ کول فکر کوم دا به د پردیو هیوادونو ایجنډا مخ ته وړل وي، افغانستان یو ځل بیا په وینو ککړ کول وي. اوس فکر کوم د دې خبرو وخت نه دی، اوس وخت دی دی چې له طالبانو سره یو ځای په دې باندې کار وشي، یو فرصت. زه فکر کوم هر جنجال په خپل منځ کې یو فرصت هم رامنځته کوي، دا اوس د دې یو فرصت منځته راغلی دی چې طالبان هم باید له د اوش نه کار واخلي، ورته څنګه کې د جمهوریت چې کوم پخوانی چارواکي دي دوی هم له اوش نه کار واخلي او دوی سره کینی او داسې یو ټول شموله حکومت رامنځته کی چې هر وګړی، هر افغان ځان پکې وګوري، د هر قشر او د هر ټولنې، د هر قوم او د هر مسلک خلک پکې ځان وګوري او خپل حقوقي خوندي وي پکې، او دوی ته د کار زمينه مساید شي. زه فکر کوم ملت باید خوشبینه وي، اگر چې د خوشبینه ډیر څه نشته، خو فکر کوم یو چانس پرمنځ شوی دی او دغه چانس نه د دې لپاره ګټه واخلو چې یو داسې حکومت رامنځته شي چې ټول ملت، ټول افغانان پکې ځان نه وګوري او راتلونکي لپاره یو سوکاله افغانستان لپاره کار وکړي.
ډیره ډیره مننه. په سلواکي میشت د پانتون استاد او د چارو کتونکو وحید الله سلیمان خیل و چې د راتلونکي نظام د جوړېدو پر سلنګوالي او د غراز روانو حالاتو غږېده.
راپورونه، مرکه او تبصرې پر خپل وخت له ازادي رادیو.
اوس هم مخکې لري چې نورو راپورونو ته وار ورکړو، دویمه نیمایي کې درته دا لرو چې د ښځو مخکښ ښځو پروګرام، او دا هم درته وایو چې په کابل کې د هوایي ډګر شاوخوا څه روان دي او د ملکي هوایي چلند ادارې په دې اړه څه ویلي دي. دا راپور وروسته راځي، خو اوس د ورځې اقتصادي خبرونه اورو.
د افغانستان بانک په خونی سرپرست مشر وایي د هیواد اقتصاد له ګواښ سره مخ دی. د مرکزی بانک رئیس په دې وروستیو کې له افغانستانه وتلی او ویلي چې هیله من و چې هیواد ته یې لږ څه نور وخت ورکړل شوی وای چې د امریکایي پوځیانو د وتلو لپاره یې خپل پلان جوړ کړی وای. د افغانستان بانک په خونی سرپرست مشر اجمل احمدی د افغانستان اقتصاد په اړه هم اندېښنه څرګنده کړه او ویل چې د انفلاسیون یا د افغانۍ پیسو د ارزښت د ټیټېدو خطر شته. هغه ویل کېدای شي چې د مرستندویانو مرستې خورا کمی شي او دا ښایي د انفلاسیون د لوړوالي سبب شي، پر بانکي سیستم فشار راولي، به یې لوړې او بېوزلۍ ډېره کړي. په هلمند کې به 2000 میټریک ټنه د غنمو اصلاح شوي تخمونه تولید شي. د هلمند د کرنې اوبو لګولو او مالدارۍ ریاست په خبرپاڼه کې ویلي چې د دغه ولایت د غنمو د اصلاح شوي تخمونو له کروندو څخه به سږ کال 2000 میټریک ټنه د غنمو اصلاح شوي تخمونه تولید شي. دغه ریاست وایي په دغه ولایت کې د خصوصي سکتور په همکارۍ په سلګونه جریبه ځمکه د غنمو د اصلاح شوي تخمونو د تولید په موخه د غنمو بیلابیل ډولونه کرل شوي چې له دغو کروندو څخه غنم راټول او پروسس پروسی بشپړ شوې دي. نوموړي ویل په دې ولایت کې له نږدې 2000 میټریک ټنه اصلاح شوی او په نوموړي ډلې 915 میټریک ټنه د دې ولایت په بزګرانو او ازمکو پاتې نور به یو شمېر نور ولایتونو ته ولېږل شي. د هلمند د کرنې ریاست د تخمونو د اصلاح، ترویج او تکثیر په برخه کې کار کوي ترڅو له همدې لارې بزګرانو ته سالم او ښه کیفیت لرونکي تخمونه ورسوي چې له مخې به یې حاصلاتو کې د پام وړ زیاتوالی راشي.
زموږ غږ له ازادي راډیو نه اورئ. اوریدونکو، وړاندې درته دا هم لرو چې په کابل هوایي ډګر کې څه روان دي. تازه بهرنیانو له طالبانو غوښتي چې د هغو کسانو مخه دې نه نیسي چې له افغانستانه د وتلو په نیت هوایي ډګر ته روان دي، خو بهرنیان وایي یوازې هغه کسان راباسي چې د دوی لخوا یې د ویزو او نورو اسنادو یو څه کارونه پر مخ تللي وي. خو اوس راځو دې ته چې پر افغانستان د طالبانو له واکمنېدو وروسته پرون د لومړي ځل لپاره یو شمېر ښځو د جمهوري ریاست په مخ کې لاریون وکړ او د خپلو حقونو د خوندي کولو لپاره یې غږ پورته کړ. دا چې د میرمنو څه ویلي دي په دې اړه پام وکړئ د راپور ته.
په ټولنه کې د موجودیت او د حقونو د خوندیتوب په هدف دغه لاریون پر افغانستان د طالبانو له کنټرول وروسته ترسره کیږي. لاریون د یو شمېر میرمنو لخوا د شعارونو په لیږدولو سره د جمهوري ریاست په مخ کې ترسره شو. دغه لاریون افغان ښځې شته تر شعار لاندې ترسره شو چې د میرمنو د زده کړو، کار کولو او ټولنه کې د دوی په حضور ټینګار وشو. په ټولنیزو رسنیو کې خپاره شوي عکسونه ښیي چې میرمنې د کابل په سلور لارې کې د څو تنو طالبانو مخې ته شعارونه ورکوي. یوې اعتراض کوونکې سودابا کبیری ازادي راډیو ته په دې اړه وویل:
افغان ښځې په حیث طالبانو څخه غوښتنه لرم چې دوی ښځې پرېږدي چې د باندې کار وکړي، درس ووایي، ځکه چې موږ شاتګ نه منو. موږ غواړو چې نظام کې سهم ولرو، درس ووایو او کار وکړو.
هغه میرمنې چې د طالبانو د واکمنۍ د مخه شل کاله تجربه لري، د کار نه کولو، شاتګ او د خپلو فعالیتونو محدودولو څخه ویره لري. دلته په هرات کې بیا حسینه عظیمی چې لس کالی له بېلابېلو رسنیو سره د خبریالې په توګه دنده ترسره کړې وایي د ښځو غږ باید له پامه ونه غورځول شي. هغې د طالبانو تر ادارې لاندې د اطلاعات او فرهنګ ریاست په ناسته کې برخه درلوده او په دې اړه وویل:
صدای ملت ما هست.
د یوې خبریالې په توګه زما غږ د ملت غږ دی. کله چې زما غږ خاموش شي، زما ملت او زما هم جنسه میرمنې زیانمنېږي. د ښځو د حق څرګندولو لپاره میرمنې باید غږ پورته کړي او نارینه باید د دوی تر څنګ ودرېږي. موږ د طالبانو شپږ کلنه دوره تېره کړې ده او ښځو ډېر څه له لاسه ورکړل. نور نه غواړو فرصتونه له لاسه ورکړو.
نیمه بیشتر او جامعه عقب زده بشه.
فاطمه یوه بله میرمنه ده چې د ازادیو له لاسه وتلو څخه اندېښمنه ده.
څرنګه چې پوهیږئ، ښځې هم د ټولنې نیمه برخه جوړوي او د پرمختګ لپاره نه یوازې دا چې موږ په افغانستان کې د غوښتنه لرو، بلکې په ټوله نړۍ کې د ټولې نړۍ چې پرمختګ کړی دی، د دې لپاره پرمختګ کړی دی چې ښځو ته هم د دوی حق او حقوق ورکړي دي. ښځې په ټولنه کې درس وایي، زده کړې کوي، ښځې دندې کوي.
که څه هم طالبانو تر اوسه د ښځو د فعالیتونو په اړه خپل دریز نه دی روښانه کړی، خو تېره ورځ د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد د سې شنبې په ورځ په کابل کې په خپل لومړنۍ خبري ناسته کې ښځه د ټولنې مهمه برخه وګڼله او ویل چې د دوی حقونه د اسلام په چوکاټ کې خوندي دي. ښاغلی مجاهد ټینګار وکړ چې د نن ورځ یو شل کاله مخکې طالبانو ترمنځ لوی توپیر موجود دی. افغان میرمنې د طالبانو د پخواني حکومت په وخت له اساسي بشري حقونو بې برخې وي او آن دا اجازه هم نه لرله چې له محرم پرته له خپلو کورونو ووځي. اوس به وکتل شي چې د طالبانو نوې تګلاره له میرمنو سره څه ډول ده او د ښځو د حقونو په برخه کې د دې ډلې چلند څومره بدل شوی.
زموږ غږ له ازادي راډیو نه اورئ. په کابل کې مو د لومړي ځل لپاره د طالبانو تر ولکې لاندې د ښځو د مظاهرې په اړه واورېدل. بل لور ته بهرنیانو له طالبانو غوښتي چې په کابل کې د حامد کرزي د هوایي ډګر په لور د ورتلونکو افغانانو مخه دې نه نیسي. دا په داسې حال کې ده چې د هوایي ډګر شاوخوا د ګڼ شمېر کسانو د راټولېدو له کبله او د غرض د تمباټیل او هوایي ډزو له کبله یو شمېر کسان وژل شوي هم دي. تفصیل په دې راپور کې اورو.
بهرنی حکومتونه له افغانستانه د زرګونو هغو افغانانو د ایستلو هڅې کوي چې په دې هیواد کې له دوی سره کار کړی دی، خو په ورته وخت کې طالبانو د کابل د هوایي ډګر په لور لارې بندې کړې دي. نن دا اندېښنه هم شته چې شاید د خپلواکۍ د ورځې په خاطر شخړې رامنځته شي. د اگست له 15 چې طالبانو کابل نیولی دی په زرګونو افغانان حج کوي چې له افغانستانه ووسي. د طالبانو مشرانو ویلي دي چې دوی سوله غواړي او د اسلامي ارزښتونو په رڼا کې پراخ بنسټ حکومت غواړي. طالبانو ته هم ویلي دي چې دوی له خپلو دښمنانو غچ نه اخلي. خو راپورونه وایي چې طالبانو د کابل د هوایي ډګر شاوخوا پاټکونه جوړ کړي دي او حتی هغو کسانو ته اجازه نه ورکوي چې اسناد لري. طالبانو او د ناټو چارواکو ویلي دي چې تر اوسه په کابل کې د حامد کرزي د هوایي ډګر شاوخوا 12 تنه وژل شوي دي. دا راپورونه په داسې وخت کې خپاره شوي دي چې نن په افغانستان کې د استقلال ورځ ده او وضعیت کړکېچن ښکاري. پرون هم په جلال آباد کې د طالبانو پر ضد مظاهره وشوه. وروسته تر دې چې طالبانو کابل نیولی دی دا د دې ډلې پر ضد لومړی ډله ییز غبرګون یاد شوی دی. د طالبانو له لورې د کابل تر نیولو وروسته د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن په خپله لومړۍ مرکه کې پرون وویل چې طالبان مرسته کوي څو امریکایان او د امریکا د متحدانو اتباع له افغانستانه ووسي. خو د ښاغلي بایدن په وینا د هغو افغانانو د ایستلو په برخه کې ستونزې شته چې په افغانستان کې له نړیوالو سره کار کړی دی او د دوی ژوند د طالبانو تر واک لاندې له خطره خالي نه دی. ولسمشر بایدن ای بی سی تلویزیون ته وویل چې امریکایي ځواکونه به شاید اګست تر 1 نیټې وروسته هم که د امریکایي اتباعو د ایستلو لپاره اړتیا وه په کابل کې پاتې شي. پخوا ښاغلي بایدن ویلي وو چې امریکا به خپل ټول پوځیان د اګست تر اخره له افغانستانه وباسي. د امریکا د دفاع وزارت په وینا نږدې 4500 امریکایي سرتیري په کابل هوایي ډګر کې دي او تر اوسه له طالبانو سره د دوی کومه ستونزه نه ده رامنځته شوې. خو د امریکا دفاع وزارت ویلي دي چې د امریکایي ځواکونه دا توان نه لري چې د هغو خلکو غم وخوري چې د هوایي ډګر لور ته راځي، ځکه چې دا پوځیان د هوایي ډګر امنیت ساتي. بل لور ته د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت مرستیالې وینډ شیرمن په واشنگتن کې وویل چې تمه یې دا ده چې طالبان ټولو امریکایي اتباعو د نورو هیوادونو خلکو او هغو افغانانو ته چې غواړي خپل هیواد پریږدي له خنډ پرته اجازه ورکړي. اخلي شیرمن بیا وویل چې داسې راپورونه یې ترلاسه کړي دي چې طالبان د هغو افغانانو مخه نیسي چې له خپل هیواده د وتلو نیت لري.
په پاکستان کې یو شمیر میشت افغان کډوال هم روان حالات ساري او دوی وایي چې کله په افغانستان کې هم د سرد خوندیتوب ډاډ حاصل شي دوی افغانستان ته راځي. د بلوچستان په پخین کې د مشال راډیو خبریال د کډوالو یو کمپ ته ورغلی دی.
دغه مې اعلان یې وکړ چې بس هر څوک ځي کاناډا او امریکا ته.
خبره دا شی ده چې دا تیارو پسې زړیږي.
دا د بلوچستان په پشین سیمه نوي سرانانو افغان کډوالو پندغالي کې میشت کډوال دي چې د خپل هیواد په روانو حالاتو باندې مجلسونه کوي.
نو د دې خلکو د خپل دینداره کې چې وګوري خپل
چې دغه ګټ یې د دغه څخه خوړلي دي هغه خلک دي دغه وحشت یږدي پر خلکو باندې.
په یاد پنډغالي کې میش کډوال وایي چې نن هم شپې او ورځې له کړاوونو سره تیریږي. د افغانستان د سرې پل اوسېدونکی 45 کلن محمد اغا اساکزی له تیرو 15 کلونو څخه د کډوالۍ ژوند کوي، غواړي چې په هیواد کې بشپړه سوله راسي او خپل هیواد ته ستانه سي.
سوال چې چرالو مرګرو ملتو کومکونه ودا کوله کومکونه ودرېدل باران وخاسته اسي مزدوري وي کاریګري وي کولی مو خو د مجبوریت ژمن وو. د وسایي د اسودتوب ژمن مو نه دی کړی تر نن حاله. اوس نو د دې مخ په ایسته خدای خبر دی چې زموږ کم حالات راځي کم حالات به ووینو.
د پاکستان د شمیرونو تر مخې په دې هیواد کې سبسوي 4,00,000 افغان کډوال میشت دي، خو بېلابېلې غیر سرکاري شمیرنې بیا 1,50,000 ښایي. 15 کلن محمد نوروز خان وایي په هیواد کې خپلې مځکې د زورورو ټوپک سالارانو تر واک لاندې دي چې کله هم حق ورته ورسي خپل هیواد ته بځي.
الله تعالی حالات چې دا اوس چې موږ راځو شي وو موږ دې ګره کا بس به خلکو تر لاس ولا نه خپل وسلای نو سو بس نو ګد بس خاص نو یو ته بل چې تا به کم کار تو غره لبی تاسو ته خبر به نه غزله بس دور وخت کې وځه دا خبر سره تو بل کېدل موږ خلکو ته به گزارو نه سپکول په وسه نه. الله چې دا یې لرم چې ان شاء الله په افغانستان کې به ان شاء الله امن او امان راشي کراري به راشي برام نو مسلمانان دا ماجر دا ستړي خلک به خپل وطن ته راشي.
مدني فعال او کامی مشر درودرش کلن ظاهر پښتون خپل ماشومتوب او زدکړي په پاکستان کې کړی. نو موړی لمن چې د اوسنی حالات سره به په هیواد کې سوله راسي او نور به کډوالۍ ته د پای ټکی کېږدي.
موږ کله په 1980 کې دلته په بلوچستان کې دا نوی کیمپ سرنان جوړ سو. په هغه ټیم کې موږ د لیک لوست سړی نه درلودی. یعنی مشته چې کوم د تعلیم یا شونځي چې خلاص ولې د یونیسیار حکومت پاکستان پر مټ باندې مشته شوونکی د بار سره کړل نو زمر دغه د هڅو او د یونیسیار حکومت پاکستان پر مټ باندې تر دې ځای پر رسیدلی چې د خپل کوم ته دا وخت یعنی په خیبر پښتونخوا بلوچستان کې نظر ورواچو د هغو په نسبت باندې زموږ نوي کیم سره نن کې دومره تعلیم وده کړې ده په دغه د کډوالۍ په دې سختو شرایطو کې چې اوس پیلن شپږ نیم زره انجونې والوکان پیلن په زده کړو بوخت دي.
د اګست پر 15مه طالبانو د کابل کنټرول ترلاسه کړ او تر دې دمله د افغانستان د سیاسي او حکومتي څرنګوالي په اړه پریکړه نه ده سوې. د طالبان د وینا تر مخه په قطر او کابل کې د واک د انتقال او د راتلونکي حکومت د څرنګوالي